کې پرمختګ کړی خو داسې نه و او دوی په دې خبره پوهېدل. ورځپاڼې لیکلې د محرمو اسنادو نسخه یې لاسته ورغلې چې ښیي لوړ پوړي امریکایي چارواکي نه دي توانېدلې د افغانستان 18 کلنې جګړې ته نی ووایي. په راپور کې راغلی چې دغو چارواکو هیله بخښونکې څرګندونې درلودې خو پوهېدل چې خبرې یې ناسمې دي او داسې شواهد و چې ښیي دا جګړه نسي ګټل کېدای خو دوی دا اسناد پټول. واشنګټن پوسټ د امریکا په پوځ کې له سلګونو کسانو سره تر خبرو وروسته او لاسته ورغلو اسنادو له مخې لیکلي د امریکا د ولسمشرانو د نظامي مشرانو او ډیپلوماټانو په خبرو کې تناقض و، ځکه هغوی هڅه کوله امریکایانو ته ډاډ ورکړي چې له کلونو تیرېدو سره دوی په افغانستان کې پرمختګونه کړي او دا جګړه د دوام ارزښت لري. خو ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان سوپکو له قوله لیکلي چې وایي امریکایانو ته په تکراري توګه درواغ ویل سوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي. د دې هېواد په ځینو برخو کې ښځې اساسي حقونه لري، د بیان او رسنیو ازادي له لویو لاسته راوړنو بلل کېږي او د تیرو کلونو په پرتله د کار په برخه کې هم زمینه برابره سوې ده. د واشنګټن پوسټ په راپور کې په دې مورد څه نه دي ویل سوي. ورځپاڼې ادعا کړې چې په امریکا کې د اطلاعاتو د ازادي د قانون پر اساس تر 3 کلنې مبارزې وروسته توانېدلې چې دا اوږد راپور خپور کړي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي چې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په راپور کې راغلي. جاپاني خبرونې اساهي شیمبون په افغانستان کې د وجل سوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د تیتسو ناکامورا مړی د دوشنبې په ورځ د ښار ته ولېږل سو. ګڼ جاپانیان او په کیوشو سیمه کې اوسېدونکي افغانان هم د درناوي ته ورغلي وو. مقاله لیکي له افغانانو سره شعارونه وو: ته زموږ اتل یې، موږ وبخښه چې ته مو ونه ساتلی سوای. در اویا کلن ناکامورا په افغانستان کې بشری مرستندوی وو او د تیرې چهارشنبې په ورځ له خپلو 5 افغان همکارانو سره په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل سو. د ناکامورا لور او میرمن د جمعې په ورځ کابل ته ولاړې چې د ده مړی جاپان ته انتقال کړي. جاپان ټایمز ورځپاڼې هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. په مقاله کې د ننګرهار د ځایي چارواکو له قوله راغلي چې یو کال مخکې یې پر ناکامورا د احتمالي حملې معلومات ترلاسه کړي وو او له هغه وروسته یې ناکامورا ته 4 ساعتونکي ورکړل. جاپان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو په ګډون د دولت وسلوال مخالفین حضور لري. د دې ولایت د والي شاه محمود میاخیل له قوله لیکل سوي چې وایي داسې شواهد شته چې ښایي پر ناکامورا حمله له افغانستانه د باندې طرحې سوې وه، خو وی ویل په دې اړه د نورو تحقیقاتو اړتیا ده.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروحاد ریاض تسنیم د دویم کلین په پار د هغه هنر ته کتنه کړي.
د خپل قد په سوري کې نمودم شو، د خپل قد په سوري کې نمودم شو.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعرۍ غږیږو.
هغه یو شاعر بیانې هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده
زر پانه کې به لنډه کیسه سبا واوري.
د برج شاته څو تنه بې کوره اور کسان په یو کونج کې غونج منج ناست وو.
او په ورېښمین خیال کې به یو ډکلم شوی نظم واوري: د غل ستاینه او غندنه نه کوم، مشکلات نه وایم، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم سیری گریوان نه وړاندې کوم.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د خپل قد په سیوري کې نم او د مشم، په تسنیم نشتا د ونو احسانونه. نن د پښتو ژبې د یو خوږ ژبې او جلا سبک لرونکي شاعر اروحاد ریاض تسنیم د مړینې دویم کال پوره شو. هغه نه یوازې دا چې د نظم په برخه کې کار کړی، بلکې نثر یې هم لیکلی دی. یاس تسنیم د پښتو نوی شاعری په ډګر کې هغه نوم دی چې شاعری به تر ډیره ژوندې وي. په دې ورسېو کې داروخاد شیری کلیات هم چاپ شوې دي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخاد ریاس تسنیم روح ته ډالې کو او په پیل کې له مرسلین ارسلات څخه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
په سرپل ولایت کې د دوو تاریخي آبدو مرمت او د بیارغونې کار پیل شو. په سرپل ښار کې د امام صاحب کلان او د عیدګاه جمعه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د نږدې 1500,000 افغانیو په لګښت مرمت او بیارغول کیږي. د دغو آبدو د بیارغونې کار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي محمد آصف صادقي، عالمانو، قومي مشرانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استول شوي هیئت، د یو شمیر امنیتي مسؤلینو او رسنیو په حضور کې پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي انجینر میر اقا دغه پروژو د کیفیت په ټینګار سره ویل چې ساختماني شرکت باید دغه پروژې مسلکی او فنی کسانو ته ورکړي چې دغه آبدی د لرغونتیا په ساتنې سره مرمت او بیا ورغول شي. د سرپل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر احمد حقجو ویل چې اوس په دغه ولایت کې 24 تاریخي آبدی ثبت شوي دي چې د امنیتي چیلنجونو په شتون او د کافی بودجې په نشټوالي سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دی بریالی شوی چې دغه ټولې آبدی ترمیم او بیا ورغوي. د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړیږي. په وروستیو سلو کلونو کې د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار د خطر سره کولو کمیسون ناسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د ناستې په پیل کې پوهان باوري په لنډو خبرو کې د کمیسون د موظفو کمیټو رئیسانو ته دنده وسپارله چې دغه هنري او تحلیلي جشن د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د باوري په خبره چې په نږدې راتلونکي کې به د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړ کړي چې ګڼ هنرمندان، لیکوالان او د هنر څېړونکي به پکې برخه واخلي. څه د پاسه 1600 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل شول. لیکوالي او شاعري نفیسې خوشنصیب غزنفر له خپل 21 آثارو څخه 1655 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عام کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وویل دغه کتابونه د نفیسې خوشنصیب غزنفر آثار دي چې یو وشتي ادبي او فرهنګي، اولسی د ماشومانو ادبیات او څلور عنوانه نوري شعر او ادبیات دي. د عام کتابتون د رئیس د څرګندونو لمخي د دغه کتابونو د ورکولو مخه د عام کتابتون بډاینه ده. لدی مخکې هم نفیسې خوشنصیب غزنفر عام کتابتون ته څو ټوکه کتابونه ورکړي وو.
اروخات ریاست تسنیم د خپل ځانګړي شاعرانه نبوخ پر بنسټ په لرو او برو پښتنو کې ځای پیدا کړ. د مجلې په لومړۍ برخه کې مې د اروخات ریاست تسنیم هنر ته کتنه کړې. ډیر خوشاله یم چې د ریاست تسنیم په هنر د هغه مرګ وروسته لیکم. کاش دا موکیمات مخکې په لاس راغلی وي چې دغه د هنر په جوهر می دغه په ژوند لیکل کړه وي او هغه ته مدالی کور سپارل وي. پر حال کې د ریاست تسنیم په اړه خبرې کوم نو ذهن ته می ګڼې نور خبرې راځي. کله وایم چې د تسنیم د شعر پر جمالی او جلالی خو بحث وکړم، بیا وایم نه د په شاعرانه تعالی بحث وکړم، خو بیا می ذهن ته راشي چې نه د خو ل الفاظ سره د یو هنرمند استاد په توګه ماهرانه لوبي کړي. راز په دغه برخه یو غږیږه، خو چې هر څومره فکر کوم نو د اروخات د شاعرۍ غني خواویرانه پاتې کیږي. د ریاست تسنیم شاعري او لیکوالي کوم لوستي وي نو ګڼ اړخونه لري. هغه د شعري نبوغ د لوړی پوړی شاعر، لیکوال او نقادو خپل زړه خبرې په دومره ماهرانه او هنرمندانه انداز د شعر په جامه وړاندې کړي چې ډیر پکې ځان لیدې شي او له فکرې متاثر شوې دي. تسنیم په خوا هم لوسته او دا د یو ځل بیا می ژور ولوست. هغه د نوې پښتو شاعري په ګلبند کې یو استاد شاعر ګڼل شو. د دې وداسي هنرمند په توګه لې ول لفظ سره لوبي کوي چې له هرې خوا یې خس سنجوي. د لفظ جوړښت، آهنګ، معناوي او وزن تلي بیا تراشي او دیوي ملغلري په توګه پر خپل ځای استعمالوي. اروخات د هر شعر په یوې یوې کلمې پوره سوچ او غور کړي. د الفاظو په کارونه کې د الفاظو کلیز خوا په پام کې نیولې، او یو ډیر غیر موزونه کلمه هم په داسې کې کارولې چې مکمل جوړښت وسره موزون شوی او شعری ترکیب یې لاخ کولای کړی دی. هغه د شعر داخلي او خارجي موسیقي ته هم پام کوي، او همدا لامل دی چې د تسنیم شاعري د انسان پر حواسو خوږه لګي او شاعري د ځانګړي خوګلته برخمنه کړي ده. موسیقي د اهنګونو له یو ځانګړي امتزاج او اختلاط سره په موزون ډول جوړیږي، او دا جوړیدنه د شاعر په هنر او ذکاوت پورې اړه لري. واړم د لا روښانتیا په مخه د روښاتو بیتونه وایم. پریزاده زړه می چویلې استرابا، پریزاده زړه می چویلې استرابا، کوم جادو به تا را پورته کړي له خوابه. پریزاده یو تپوس می پر زړه لیک دی، اخلم ساکر اتریګم لازابا. پریزاده که زه دا واری ویده شم، هیڅ یو شور به می راویخ نکړي له خوابه. په شعر کې داخلي موسیقي د هم مخرجو یا نږدې مخرجو د غږونو له محسوس تکرار څخه پیدا کیږي، او د تسنیم په شاعرۍ کې دا خبره تر ډیره جوته ښکاري، لکه مای چې د مخکو بیتون یادونه وکړه. د پښتو نظم ځانګړنه ده چې خج به منظم تکرارېږي، او له همدغه منظم تکرار به آهنګ رامنځته کیږي. اکثره وخت زموږ د یو شمیر شاعرانو په نظمي شعرونو خج منظم تکرار شوی وي، خو د موسیقۍ ستونزه پکې وي. دا ډول شعرونه که موږ هر څومره ولولو په وزن او آهنګ کې فرق نه وي، مګر لوستونکي ستونزه حس کولی شي، خو دا ستونزه د موسیقۍ وي. د دا ډول بیتونو لوست ستونزمن وي، او یا د ژر یادېدو نه وي. د منظم او غښتلي آهنګ د رامنځته کېدا لپاره اړینه ده چې پر خجونو څپو یو ډول خج تکرار شي. که چیرې په یو بیت کې پر درېمې، شپږمې او نهمې څپې خج راشي، نو غښتلي او کامیاب موسیقي هغه ده چې که درېمه څپه غښتلي خجنه وه، نو شپږمه او نهمه هم باید غښتلي خجنه راشي، او که چیرې درېمه څپه کمزوري او لنډه خجنه وه، نو په ترتیب به یې دا نورې هم همداسې راځي، چې دا د هنرمند د هنر او شاعرانه قوت ښکارندوی کوي. او تسنیم په دغه برخه کې پوره استاد شاعر و. د قوی شعریت سربیره د هغه په شاعرۍ کې د بیتونو د الفاظو ترمنځ یو ځانګړی آهنګي تړون موجود دی، او همدا ده چې په خپلې شاعرۍ کې د شعر او موسیقۍ ترمنځ یو داسې تړون رامنځته کړی چې ګڼ شاعران یې هنر ته ګوته په غاښ دي. علم د الفاظو له لومړنۍ معنی څخه کار اخلي، او هنر بیا د کلماتو لومړنۍ، دویمې او درېمې معنی پسې ګرځي، او د معنی سربیره د کلمو آهنګ، وزن، د لوستو خوګلت او داسې نورو سره کار لري. نو شعر هغه هنر دی چې د انسان په ښکلایي ذوق اغېز کیندي، او کله چې دا هنر څومره پیاوړی وي، په هماغه اندازه د لوستونکي او اوریدونکي احساسات په شور راولي او د خوند اخیستنې خواته بیایي. نو تسنیم کلیوي خو په خپل شعر کې لوړ تخیل، فکر او عاطفې ته پام کړي، لبل خوای د کلماتو جوړښتي او مانوي ښکلا ته هم پام کړي، او دای د بریالۍ شاعرۍ غوره بیلګه ګڼلې شو. لبل خوا راغلم او بیا په بل وتمه، دا چې لخپل کفن څو څو زله وتمه. دیونو بوټو را ته هر لار راو خو دلا، زه په تپوس تپوس لدی زنګل وتمه. زه چې په شونډو ګرځېدم هیڅ پروا مې نه وه، زه هله ورک شوم چې د زړه تل وتمه. اروخات د شیر بهرنی موسیقي ته هم ځانګړی پام کړی، او هم دا د چې د خپل شیر لوستې نور ته آسان کړی، او په چپیس خجی سیستم کې د خج پر بنسټ د نظم آهنګ ریدم داسې برابر کړی چې لحن یې د ځانګړو مورفولوژیکي او زماني وقفو څخه برخمن کړی، او هر کس یې په اسانۍ سره لوستې شي. تسنیم که څه هم زیات زده کړې نه وې کړې، خو دی ولوسی شاعر په توګه خپل لوړ فکر، شاعرانه مزاج او د شعر په خواله خودلې. هیر دی نوې چې د غوړه داخلي او خارجي موسیقي ځانګړی ارزښت دی چې په وینا کې د تخیل او احساس پارونی یو ځانګړی اغیز پیدا کوي، او تسنیم د غټي کې ته په شوري ډول پام کړي. څه ساده باده لفظونه معنا خیز شول، ستاله شوندو را پریوتی غونچی خاندي. اروخات تسنیم د نویو قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو په جوړولو کې یو میړنی شاعر، او دا کلمات یې په ډېر ساده استعمال کړی دي. اوس هم زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران د تسنیم په قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو شخوندوهي. غواړم زی د بیلګې په ډول څو شعرونه وایم. ځان لو هم لار پیرا، چاته شمې سار پیرا، یا ژوند زموږ حوصله ده په دې خاوره، مرګ دې هر سا او شپه ده په دې خاوره، یا چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي، نو داسې وخت کې لیونی د کار خبرې کوي. یا پلویشتو چپکونو د خپل ځان ناپونه اخلي یارانو سره فکر دی د خپل قامتونو، او یا یخ شپې د دسمبر واوري بادونه زړونه ریږي که د شګو قمرونه د خپل قد په سیوري کېنم او دمشم په تسنیم نشته د ونو احسانونه. د تسنیم د شعر ژبه دومره ساده کلیواله او روانه ده چې هر څوک پکې د خپلې لهجې کلمات لیدلی شي. شعري ترکیبونه، استعاروي کلمات او داسې نور یې دومره خوندور جوړ کړي چې ګونګوالی له منځه وړی دی. د هڅه کړي چې د شعر ژبه له ډیرو درنو، نادرو او سختو کلماتو وساتي او په دغه چاره کې بریالی شوی هم دی. یعنې یو لوستونکی دې ته نه مجبوروي چې د تسنیم د شعر په یوې کلمې پسې قاموس ولټوي. د پلوی لاس خپله شاعري سخته کړې نه ده او داسې هم نه دي کړي چې تش الفاظ وکاروي. د معاصر شعر د ټولو غوښتنو په پام کې نیولو سره د شعریت توکي په ساده، رنګینو او تراشلو الفاظو کې په ډیر هنرمندانه شکل کارولي او ځینې شعرونه یې کثیر المعنوي یا څو معنا لرونکي ځانګړنه هم لري. هغه په خوشحال یو مین پښتون شاعر و، ګواکې ده هم د خوشحال پر ریالستیک شخصیت من شوی وی، ځکه ده هم په خپل لیکي سپینی خبرې کړي او په عام ژوند کې هم یو ریالست او سپینګو انسان. تسنیم کوخه کړی چې د خوشحال طریقې پسندي وپالي، دغه انتقادي فکر په خپل ځان کې پیاوړی کړي او د خوشحال د قلم رنگ واخلي. بس دا یو حقیقت پاتې د عشق لار محترمه، د خوشحال برکت غواړه د تسنیم د لاس قلمه، او یا خاوري په خوشحال نولای خپختون ولي کوي. تسنیم یو ښه خوشحال پوه او دا ځکه چې دی پر خوشحال ډیر مین او د هغه د دیوان بیت بیت په یاد یاد کړو او خوشحال یې د استناد وړ شخصیت په هر ځای کې یاد کړی. هو، د پام ژوند کې هر چاته تن نه دی ښه، په ډیری سختي غریبۍ کې لا هم چاته لاس نه دی نیولی او همداسې په هنري ډګر کې هم په روان زمان کې د یو ځانګړي فکر او سب څښتن. په دغه برخه کې هم ځان چاته کم نه دی راوستی او دا خوی خی له خوشحاله اخیستی وي، ځکه خوی د شیری ټولګي نوم دی دا کوم رنگ می کشید کړی. لغه نه په شیر کې د رحمان بابا سلمینه هم ښکار شوې ده. کلی وی خو د پر رحمان د هغه د شیر او تصوف له برکته ماینو، لبل خو رحمان او تسنیم دواړه مومندانو، نو ځکه خوای یو رحمان په سړبن کې شاعری کړه، یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوانو. هغه رحمان د ټولنیز ژوند جوګ دی او خلار خون کې پتوګه هم یاد کړي او هغه ته ګڼ شیرونه نظرانه کړي هم دي. څه کوي رحمان ملنګ بس عزیز خانی کوي، یا زیان مولیده خو بیا مو هم د عاشقی کوله، خلکو پیسې ګټلې موګه شاعری کوله. هغه رحمان د معشوقو په نوکرۍ ژوند دی او تسنیم موګه د سرکارم نوکری کوله. کدار وخت تسنیم د نصر په حواله غیګونو د هغه بیډ نمبر 28م کچيري ولولو، نو پوي بشو چې هغه ک په نظم کې لوی لاس لار، نو د نصر ژبه هم د نظم لژبي کمزوري نه و. دای په بیډ نمبر 28م کې دومره پوخ او خوږ نصر لیکي چې لوستونکي یو شی به هم د میته نه پریږدي. د ترکیبونو، عبارات او جملو اوډون په داسي استادانه انداز کوي چې په لوستي لوستونکي نستړي کیږي. په خپل دغه هنري نثر کې یو ډول منځمهاله تلوسه ورګډوي او څومره چې بیډ نمبر 28م لولي او پای ته رسیږي، ستاسو د زړه درزا به زیاتیږي او هر شی به د یوې سختې پیښې د رامنځته کېدا امکان ویني. په پای کې ویل شم چې ریاض تسنیم د روان دور دی یو ځانګړي سب څښتن شاعر، لیکوال او کم پیژندل شوی شخصیت دی. دا ځکه چې هغه شهرت طلب نه، بلکې د پښتو ژبې یو حقیر فقیر انسان او شاعر. نو ځکه خوای شور دی خله خاموشی خودوم را هم نه چې د خپل زړګي هم وانوري غګونه، یا مرګ په دومره ګمنامۍ کې هم خوند نه کړي. نتیجه خود عشق څنګه څه پکار ده.
خش پہ دسمبر یخش پہ دسمبر واورے بادونا، یخش پہ دسمبر واورے بادونا، سنری جی کد شگو کمرونا، زنری جی کدر یخش پید دسمبر 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 یخش پید دسمبر واوری بادو شگو کمرونا سنری جی کدا شگو کمرونا یخش پید دسمبر 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 داپلی چومد چای خی سرون 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 مبا وجنی هم تخپل محبتون ہے مبا وجنی هم تخپل محبتون زرون ریجی کد شگو کمرون یخش پید دسمبر 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 دپ چاپ سی لمحی لا سنم روڑی دپ چاپ سی لمحی لا سنم روڑی چاپ سے لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سے لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سے ارمان کبھی کورونا دپ چاپ سے ارمان کبھی کورونا سنری جی کد شگو کمرونا یخش پید دسمبر 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 دخبل قد پسوری دماشم دخپل قد پسوری کے نما دماشم دخپل قد پسوری کے نما دماشم دخپل قد پسوری نمو دماشم بتسنیم نشتد ون احسانون بتسنیم نشتد ون احسانون سنری جی کد شگو کمرون سنری جی کد شگو کمرون یخش پید دسمبر واوری بادون یخش پید دسمبر واوری بادون سنری جی کد شگو کمرونا سنری جی کد شگو کمرونا خش بيد
د ټولنیز ژوند ځواک په ګڼو خواو شاعري او هنر اغیز لري. ځینې شاعري د خواصو لپاره شوی وي او ځینې بیا د عوامو لپاره وي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلان سره د عوامو او خواصو په شاعري خبرې کوو.
هنر جاج
ځلان صاحب ډیر مننه کورودان چې بیا مو خپل قیمتي وخت مخترکه. پوښتنم دا کوم چې کله کله موږ د شاعری بحث کوو، ځینې هغه شاعری چې هغه پنځول شوی وي هغه د عوامو د پاره وي، د هر چا په خوله کې وي، ځینې بیا داسې وي چې هغه د خاصې طبقې خلکو د پاره وي. ستاسې خپله برداشت دغه د عوامو یا د عامې شاعرۍ نه چې د ټولنې د اکثریت د پاره لیکل شوی وي او هغه شاعری چې د خواصو لپاره لیکل شوی وي، هغه برداشت مو تر څه دی؟
په حقیقت کې دغه دواړه ډول شاعری چې دا د انساني او عاطفو اظهار دی. ځینې وخت هغه احساسات او عاطف او تمایلات چې ډیر برسیرن وي هغه یو شاعر بیانوي، هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده ډیر سمبولیک ژبنی، تصویرونه هم ډیر نه لري بلکې په ساده ژبه باندې اظهار کړی او ډیر عامیانه مسائل، یعنی هغه مسائل چې هغه هر سړی ورسره مخی. عموما د ولسی شاعرۍ یا د عامیانه شاعرۍ خصوصیت دغه وی چې ما مخکې ویلې، تاس مثلا د رحمان بابا مثال په دې برخه کې راخستل شي چې رحمان بابا په شاعری کې تاس وګورئ ټول هغه اکثریت هغه موضوعات چې هغه عام ژوند کې هر دویم سړی ورسره مخ دی، هغه که عرفانی مسائل دي، هغه که ټولنیز دي، هغه که اخلاقی مسائل دي، خو یو داسې مسائل دي چې هغه عام دي په ټولنه کې او د ټولو یو ډول احساس ته داغه پوړان دي. نو دغه رقم شاعری بیا عامیانه شي. زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګینه د رحمان بابا ټول شاعری عامیانه ده، ولی ډیره برخه چې دا هغه عامیانه ده، هغه احساسات او عاطف دي چې د عام خلکو دي. بل لوري که د خاصو یا د خواصو شاعری بیا موږ ګورو، په هدې کې هم لکه څنګه چې دغه دا ډول شاعر له نورو شاعرانو منفرد او یو ځانګړی وي، د شعر رنگ، د شعر بوی او د شعر هغه جوړښت هم ځانګړی وي، که استعاری راوړي، که تشبیهات راوړي، دا سوي چې ډیر په د پوری تړاو لري عام ژوند کې یا په عمومي توګه هغه ډول د شعر ژبه یا د مسایلو سره هغه ډول چلن یا له هغې دیده کتنه په هغې رنگ نه وي. نو دلته بیا دا شاعر د عوامو له کچې جدا کیږي د خواصو کچې ته. دا عموما هغه خصوصیتونه یا ځانګړتیاوې دي چې موږ په د عوامو او د خاصو خواصو شاعری بیلولی شو.
خو پوښتنه کوم، خط تاسو خپل خبره بشپړ کړئ، زه بیا پوښتنه کوم،
ولی د دې تر شا ځینې نور عوامل هم شته، بالخصوص کله چې موږ د شعر اروایی څېړنه کوو، اروایی جاج اخلو، په هغه مهال کې بیا دا واضح کیږي چې ولی یو شاعر د خواصو شاعر دی، ولی یو شاعر د عوامو دی، یا ولی ژبه چې دا هر سړی پرې پوهیږي. عموما دا شعر یا ژبه چې دا د خیال سره منځ ته راځي، د تخیل سره یا د تفکر سره منځ ته راځي، خو په شعر کې تخیل ډیر قوي وي او ډیر برخه لري، دا ځان سره خپل ژبه راوړي. اوس یو شاعر څومره کړي دي چې هغه خپل خیال ته د ژبې یو داسې ظرافت ورکړي چې هغه خلکو ته په ډیره اسانه یا په لومړي لوست مفهوم یې رایه کړي.
اوس ما پوښتنه دلته دا ده، په د عوامو شاعري کې چیرته موږ ګورو چې هغه چې عوامو ته شوی یا د ټولنې اکثریت قشر په هغه پوه شي؟ ستاسو د خبرو په دوام تاسو ویلي چې استعارات او تشبیهات او تصویرونه او تخیلي جوړښتونه پکې کم وي نسبتا خواصو ته. کله چې دغه څیزونه پکې کم شي، آیا هنریت هم د دې سره ټیټیږي که نه؟ هنریت په خپل ځای پاتې کیږي.
لکه ما مخکې ویلی هنریت دغه ټول د خو بیا هغه وخت معنا پیدا کوي چې ارزښت باندې بدل شي، او یو هنری توکی هغه وخت په ارزښت بدلیږي کله چې هغه د عوامو په زړه کې ځای پیدا کړي، یعنی هغه تر دې کچې شي چې د هر چا په ژبه باندې په داسې دا په دې معنا نه ده چې ګوندی ټول شاعري د هغوی له دې هنري توکو نه بربنډي، ولی واقعیتونه هم پکې ډیر ښکاره بیان شوي. د رحمان بابا د ډیر هنري شاعري چې یعنی ډیر زیاته هنري د کوم شاعري د هغه مقدار ډیر کم دی، چې یعنی هنریت په ډیر زیات غالبي، او هغه استاذي هغه د کلاسیکیت کمالونه هغه چې پکې
ډیر پکې د تفکر خوا زیاته ده، او تخیل پکې
یو څه کمرنګ شوی دی. وجه هم دا ده چې کله د عوامو په ژبه باندې عوامو د پاره شاعري کوي، عوامي احساسات خیالات او همدا ډول عواطف هغه انځور کوي، نو ښکاره خبره ده چې بیا به هغه هنري چې د خپل یو ډول ایجادي هغه به یو څه بیا کمرنګ، مثلا د اخلاقیاتو خبرې کوي چې د چا په مخ کې ازغي مکرا داسې خبرې کوي، د دنیا او د عقوبت خبرې کوي چې د دنیا د هغې د پاره تحفه ده،
د دنیا
چې تحفه ده د عقبه. نو په دغسې مسایلو کې هغه هنر یو څه کم شي، ځکه دا واقعیتونه دي، دا داسې څه دي چې مخکې له مخکې په عامه ذهانو کې دی ځای لري.
ښه، زما پوښتنه دلته دا ده چې د ټولنې عامه روان او د عوامو شاعري یا د خواصو شاعري، یعنی د ټولنې د امر روان سره دا څومره اړیکه لري؟ آیا هغه شاعري چې هغه د خواصو د پاره ویل شوی د امر روان ځان سره پورته کولی شي کنه، او که د عوامو لپاره وین خو طبیعي ده چې په خپل ځای پاتې کیږي؟
شاعرانو یو مسولیت دا وی او منصب دا دی چې هغه د ټولنې ذوق باید را پورته کړي. ټیسیلیټ په دې برخه کې ډېر ښه نظریات لري، هغه وایي چې کوم شاعري په یو وخت ډیر مینوال ولري وي تاسې په دې خبره پوه شئ چې هغه کوم نوی څه ټولنې ته نه ورکوي، بلکې اماغه مسایل بیانوي چې د ټولنې په ذهن کې هغه ځای لري. تاسې وم ګوري په تاریخ کې چې کوم شاعر نوی شاعري کړې ده، د هغې ځای په خپل وخت کې هغومره په هغې اندازه نه دی. وجه دا ده چې هغه څه د خلکو په ذهن او ذوق کې نشته، نو ځکه د هغې دور د خلکو دپاره هغه د ډېرې پاملرنې وړ وړ نه ګرځي، ولې آینده کې بیا ګرځي. نو یو مسولیت د شاعر همدا وي چې هغه باید د لوستونکو ذهنیت او ذوق هغه وپالي، لوړي کې هغه شاعران چې امیانه شاعري کوي یا د عوام د پاره شاعري کوي، نو هغوی زیاتره بیا داسې چې نوې ذوق نه ورکوي، دا ذوق هم داسې ده چې دا وده کوي، په یو حال باید پاتې شي، روزل کیږي. نو د عوامي شاعران اکثر که تاسې وګورئ په هماغه وخت کې ډېر زیات مشهوري، ولی بیا څه وخت وروسته چې هغه نه پاتې کیږي، او علت یې همدغه یي چې هغه نوي څه د نوي بل زمانې د پاره نه لري. بیا هغه لوستونکي چې په وروسته زمانه کې راځي هغه حتماً نور چا روزلي، د هغوی د ذوق پالنه کړي، هغوی د پاره نوي مواد دغه کړي، نو بیا د دې شاعر ځای یو بل نیسي.
دغه شاعري کومه یو ډېر ژوندۍ پاتې کېدی شي، د عوامو د پاره که د خواصو لپاره، کومه یعنی ژوندۍ څومره اوږد د کوم یوې ډېر وي؟
زه فکر کوم ډېر د شاعرۍ د پاتې کېدلو کمنګ دا یوازې د خواص لپاره معیار وبولو، فکر کوم دا معیار نه ده، ځکه خواص هم شاید ډېر یو محدود حلقه شي. ډېر شاعران مونږ لرو چې هغه ایدیالوژیک اثر پنځوي، هغه یو ځانګړی مفکوره لري، دا هغه په اساس یو ځانګړی دید لري، نو هغه په نورو خلکو کې نه، شاید څو وخت وروسته هغه ایدیالوژي یا د هغې لارې خلک هغه نه، نو بیا هغه شاعري ځای ونه لري. فکر کوم چې ډېر دا په دې پورې تړاو لري چې په یو شاعرۍ کې د ژوندۍ پاتې کېدو څومره چانس دی، یو شاعري څومره چانس دی لري، یا څومره نښې نښانې په دې کې دي. موږ ډېر ولسي شاعران لرو اوس هم ژوندي دي، یعنې ډېر وخت په تېر شو ژوندي، په دې معنی چې یعنې اوس هم خلکو کې هغه ځای لري. یعنې تاسې مثال
د ملنګ جان
شو علی حیدر جوشی شو نور ډیر زیات شاعران دی پدې چې هغه ولسی عامیانه شاعری کړی دا بلې وخت پته شو خو دا هغه شاعری لا هم شته ځکه دا هغه په شاعری کې زنی داسې توکي شته چې هغه د وخت په تیرېدو سره ځان ژوندې ساتي ډیر موږ د خواص شاعران ولیدل چې وخت ډیر خو ولې وس د هغه پاڼم څوک نړی
ډیر مننه ژوندې نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوی پانه راړو پنننی زرپانه کې به د ژوندانه دی یو نوی سبا پاړه کې سو کړو زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسلی لنډ کیسه سبا وړاندې کوي
شیشه پښپکی للی ری د شار څراغونه داسې بریښدل لکه په هدیره کې لګیدلې شمې یوه شمال پکړې د بلې رڼا غځولې د شار ته تیر ژمی هم راغلی وم هغه مهال چې لسروي سکوت سوم نوې ماښام وو نوې واوره ورېده دا سر په لار کې واوره یې سار کړم ورونونه مې په لاس ټینګ کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم اده هماغه اده ده مخامخ د سات زور برج لاندې کافی شاپ شی لاسته د سیګریټو دکان دا یو کال داسې راته ویست لکه پرون لکه همدا شیبه خو تیر کال دی ژوندی و سبا یې جنازه ده د برج شاته څو تنه بې کوره اور کسان په یوه کونج کې غونج منج ناست وو تیر ژمی هم دلته خلک وو دوی لا ژوندي دي سرونه دي وژلي له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم یو نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس و بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستي یې راته شا کړه د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تېر ژمی پراګ ته د بیرته تګ په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپاري نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره سوم کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلي وو نجلۍ شونډې بوڅې کړې نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه د واورې دانې بې ژغ ژغه کښېناستې اوبه کېدې د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي شاوخوا تک سپین دیوالونه تور بخونه پرده سپین روجایی سپین بالشت ارخته د لرګیو الماری په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم خو تیره پلا مې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه دا پلا په دریم کې الماری مې پرانیسته خالي وه د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم پر تخت مې ځان واچوه پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم د ماشومانو په څیر پټ سم خو له چا
شاعري د بېلابېلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یوه برخه اورو زه د یو خړکلی بې وسه شاعر بس یو قلم او یو مینه لرم هر څه کې مینه ګورم د یو چا مخ باندې دا ټول دنیا ځان ترنګینه ګورم هو د یوې مینې بندیوان شاعر یم د یوې داسې مینې چې پای وچ صحرا غوندې بې پایلې پروت دی کله یې وستایم او کله یې ښه وغندم وطن ته نګورم حالات هم نڅېړم وژنې نغندم فساد هم نه یادوم په غربت سن لیکم د پاچاهانو قصیدې نه لیکم د غلستاین او غندنه نکوم مشکلات نوایم د کونډې مور لوپټن نان زرو د یتیم سیری گریوان نه وړاندې کوم د ښار بیوس سوالګر څه کوم د ښار بیوس سوالګر څه کوم یوازې زیم او بیوس مینا کله غزلول کم پکې د مات سړګي کی ساو کړم کله ټپول کم پکې د زړه تارونه وچېړم او کله د نظم په تار د ارمانی زړګي ارمان غواړم د زړګي غوټي هم ور وتړم د یو چا مینه ډېره وستایم په درنو کاڼو هم وتلم له هر څه پاک یې کړم په فای وستایم جفای لرې کړم خو هیڅوک غږ نه کوي خو هیڅوک غږ نه کوي نه څوک واه واه وکړي او نه محبوب وستایي خو چې مې کله د بې کیف مینې سپین حقیقت وایم د خپل ورانې او بربادي مینې شیر کی کیسه وکړم ډېر راته واه واه وکړي د شابسي پیغام راولېږي چې شیر دې له درده ډک دی سوز ګداز لري آهنګ لري پیغام لري هر لفظ یې زړه باندې چکونه کوي سړی له ځانه سره تیر ته بوزي د مینانو د زړه غږ دی پکې د مات زړګي کیسه دې څومره ظرافت کې کړې محبوبه شابس څومره خیلی کې محبوبه شابس څومره خیلی کې شیر خو همداسې وي چې تیلی کې واه یو ځل بیا ووایه دا نو څه شعر څه شاعري شوه دا څه نظم څه ټپه او ارمان چې د نظمونو په تار د خپلې وران او بربادي مینې کیسه کوم او دوی واه واه کوي دوی لیونی دي او که زه لیونی دوی لیونی دي او که زه لیونی چې بربادۍ باندې واه واه کوي راته چکچکی وهي او شابسۍ راکوي خو پس له ډېره سوچه خو پس له ډېره سوچه ما فیصله وکړله ښه مې ترخه وکړله چې بس شاعرۍ نه توبه هسې خوارۍ نه توبه نور ترې رخصت اخلم د سوال یارۍ نه توبه
زه خپله د هغه تهذیب د لارو کوڅو ستړې قربان شملو کے شما دخ پلو ستر کو تو اورکڑا ددی غرنو پدغو گڑنگونو کے میں خورکڑا
آ ازادي راډيو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډيو.